شپاش به جشوی د ازادي رادیو په ماشمنې خبري مجله کې مزاحمت شي بر کور بیم. السلام علیکم. په تختی کې برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د قطر په پلازمینه کې د سولې په خبرو کې د طالبان مهم کس ملا برادر برخنه شي اخیستلی. د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب لرو، خو لومړی به خبرونو ته تم شو. سالم محمد صالح اوروي.
زلمای خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مراکچانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. افغانستان سبا له آیرلند سره خپل دویمه شلوره مسابقه کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مراکچانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه نن په انقره کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازی زمیر کابلوف سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد لیکلي په دې کتنه کې له کابلوف سره د ملګرو ملتونو د سفرونو له بندیزونو د طالبانو د مراکچانو پر مافیدو هم بحث وسو، څو دغه مراکچان وکولی سي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. شغلی خلیلزاد ویلی په نننوی باسونه کې سلا وسو چې د سولې حادثه هغه وخت پر مختګ کوي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د ترکیه لپاره د روسیې سفارت ویلی چې دا کتنه نن په انقره کې د روسیې په سفارت کې سوي ده. د خلیلزاد په باور افغانستان باید یو متحده ټول شموله ملي مرکچي ډله معرفي کړي چې د حکومت او نورو افغانانو استازي پکې شامل وي. جمهوری ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلیږي. ولسمشر تیرې اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یوه فرمان په صدرولو سره توشیح کړه. د دغه فرمان له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 5 ویکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه به 5 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
کرکټ لوبله د ایرلند کرکټ لوبله له سپدرې شلوریزه 15 اوریزه او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي چې یا د ټول لوبې په افغانستان په کوربتو ترسره شي.
سبب د هندستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بغلان ولایت مرکز پلوخمری کې نن مازیګر د ماین 14 سوي ده. د والی ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې 14 په یو رنجر موټر پوري د یو نشلول سوي مقناطي سی ماین و د هغه په خبره په پیښه کې چاته زیان نه دی وشته. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ایران دولتي آژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 100 کښتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیرالبحر حسین خانزادی نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې وویل په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات، د وسلو ازمایل، دغه راز د تجهیزاتو او پرسنل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پوځ به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ شوی اوبتل هم وازموي چې تیره اونۍ فعالیت پیل کړ او په کروز میزایلو سنبال دی. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2016 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک یا هم هوایي ځواک کې دندې لري. اعلامیه وایي پولیسو د ګولن د مشکوکو ارتباطیانو د ټلیفوني مکالمو د څېړنې له مخې د تېرې شپې په نیمایي کې د دغو کسانو نیول پیل کړل. دا له څرګنده نه ده چې تر اوسه څو مشکوک کسان نیول سوي دي. په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر 70,000 ډېر کسان نیول سوي او محاکمې ته انتظار دي. او دروسی د پلازمینه مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړ. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د لیفور توفو سیمې محکمې نن د پاول ویلن د مدافع وکیل هغه درخواست چې دی په کور کې نظربند سي رد کړ او د ویلن توقیف یې د مې میاشتې تر 23 پورې تمدید کړ. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف وویل د محکمې د حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او برېټانیا تابعیتونه لري د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. د شی د محکومېدو په صورت کې په 40 کلن بند محکوم سي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو مرستیال او مهم کس ملا برادر نشي کولای چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو یو لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي چې ترې یو شمېر کسان د شکایتونو خپلواک کمیسیون لپاره غوره کړي. پر نورستان درنې واورې ورېدلې.
تقریبا یو سلو اتیا سانتیمتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. ډېر ځایه برکوچونه راغلي دي او څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
نن د هود درېمه په کابل ښار کې د شوروي ځواکونو د یرغل د پاڅون 9 کال
د کابل د خلکو عکس العمل او قیام خجوش و
دا به هم واورئ چې اسرائیل فضایي سپوږمکۍ د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به را روانه اونۍ کې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو نن په یو بیان کې وویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشتوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو 15 پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزای کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو 14 کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزای دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د محل په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشي کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوی په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متیول حق، نورالله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شویدی. د طالبانو یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پلاوي یو شمېر غړي تر اوسه له پاکستانه قطر ته نه دي رسیدلي. تمه ده چې له پاکستانه به امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او مطیع الحق قطر ته ولاړ شي. دا سرچینه وایي چې طالبان له امریکایي پلاوي سره د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکي چارې هم سنبالوي د قطر له غونډې یوه ورځ مخکې سره کینی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کیږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 16 نیټه په کابل کې یو لویه مشورتي جرګه جوړوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. سباندې درې میاشتې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو څو تنه د پاکستان په کراچۍ کې د قائد اعظم په نوم له هوایي ډګره ګرځول شوي چې په فارس خلیج کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. له کابل د پانتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته شرغلې کوروادن. آزاد صاحب، ستاسو په باور څه شی د دې باید شوی چې ملا برادر چې طالبانو د قطر د دفتر مشر هم ټاکلی د دوشنبه د ورځې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي؟
زه په دې اند یم چې دا قضیه به بدل لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه، په هغه کې چې کومې غوښتنې مطرح شوې وې، ډېری غوښتنې موږ داسې تحلیلولی شو چې د پاکستان غوښتنې دي. معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هېوادونو په وړاندې باید استفاده ونه شي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقی وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونه شي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، د ځاین ورکړې دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانی چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او ونې دوی مخکې افغانستان حکومت هم بخنه اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو مشورې دلته یو غوښتنه لري چې له پاکستان څخه ټول لسې دی هغه باندې ونه ونه صفه نو کی نو دا غواړه به خې دې پالیسي ویل چې ملا برادر راستون کې مذاکرات کې مدد واخلي.
اساس سبو بخشي د ټلیفون ژغ یو څه خراب شوی ده، خو کچرته دی پښتنې تراشم کده تور لس خبرې بي د ماسکو په غونډه کې هم تیر میاشت چې کوم طالبانو برخه اخیستې و، څو کسان په تور لس کې شامل وو. نو چې دومره لري تلای شي تر ماسکو پورې تلای شي، نو له پاکستان خو دوه ته تک سخت به دومره نه وي؟
بلی وو، اصلا د کابل د دومې پروسه ورسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومې پروسه کې طالبانو ته تا به قید او شرط وړاندیز وکړي. دلته یو استثنا موجوده و چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ سره همغږي چې کچېره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښینی، نو بیا دا استثناء وا پکې چې په یو څوک په تور لیست کې هم وي کول شي د افغان حکومت سره، تر چې به قید او شرط موضوع راځي دغه مسله وکړي. لکه کله چې وکتل سول چې سره د دې چې نړیوال د همدغه د افغان حکومت سره لري او د منل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې تر سره شي یا د رهبریت لاندې وي، اما ولې د سول په ځانګړي ډول د مسکو ناشته چې د افغان حکومت سره نه یوازې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي، نو د هغه وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګری ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول، کله چې افغان حکومت دا دریز ونیوي چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه سفر نه شي کولای، دا د مسکو د ناس چې وروسته دا کار شوی او هغه چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته ترسره کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه شوه. نو کله چې د افغان حکومت لخوا دغه دریز ونیول، څه فکر کوم دغه نوسته باندې دغه نوسته دغه د تور لیست کسان چې اوس سفر نه شي کولای دا پریکړه عملي شوه.
بله، راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان غوښتي چې ملا برادر له بند خوشی کړي. کچرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندان خوشی شوی وي، نو بیا خو د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولای شي چې د سفر نشي کولای؟
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه دا هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه غوښتنه وکړي چې ملا برادر د خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه، طالبانو نور هم ډیره غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه کړی دی، په کې د امریکایي ځواکونو د وټلو مهالویش غوښتنه سوي ده، همدارنګ د ټول څخه د ایستلو غوښتنه سوي ده، چې څنګه باندې د خوش کول یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړی چې ګواکې یو ډول هغه گرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم د چرسیدلې پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نو موړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکي، اما کله چې افغان حکومت برته یو ټولو مهم رول لري، هغه لوري هغه خوا چې د جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکراتو باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د چي تصمیم باید ونیسي، ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده، او کله چې افغان حکومت دا احساس کړي چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده، یا افغان حکومت سره همغږي نه کیږي، یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د حیات حالت ورغی امارات لیدنه سرونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې د توانېدل خپل مشروعیت وشي بیا یې راځه وکړه، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونې شي کولای شي سفر وکړي، او دا د دې باعث چې اوس د بند کې اوسېدل یا له بنده د باندې هیڅ ډول اغیز نه لري په دې مذاکرات کې.
بله، ښاغلی آزاد مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساجی راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته به مخه کړو. هغه کسان چې جمهور ریاست د انتخاباتي بنسټونو له استازو او د ګوندونو له استازو غوښتي و چې ارګ ته معرفي کړي، هغوی ټاکل شوی ده چې نن معرفي شي او له غور وروسته به جمهور رئیس یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیونونو د مشرانو لپاره یا د انتخاباتو د استازو لپاره وټاکي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تیر اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړ چې د قانون له نافذېدو سره جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې سب شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري، څو ولسمشر له دې ډلې نه دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسنونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره شول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په چړلو بوخته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وغوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، دغوی بیکګراوند، دغوی ظرفیت، دغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دی برابر دی، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نورستان مرکز ته تللی لاره په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه بند کړې ده او د اسداباد او پارون لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نورستان چارواکي وای دوی په ولایت کې دننه دومره وسایل نه لري چې د غواوري پاکې کړي، نو له شاوخوا ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. لسمی تاسو جره خبريال روحل انوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا 180 سم تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا 10 ځای برف کوچونه راغلي او څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کړی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چو.
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانی او برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسه او لږ خوشبختانه دغه کار ترسره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېرې واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوي دي، د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوي دي، د بعضو کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چې هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتې واوري وریږي چې لاملې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
نن د کب دریمه ده. لننه نه د شکل مخکې د شوربي ځواکونو د ارخل پر ضد د کابل شاریانو پاتون کړی وو. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمې خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وايي په 1955 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو، خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خره او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلی لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه کسان د دغه سیمې خلک د پخوانی شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاڅون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په 1955 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په درېمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کیږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپ او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې.
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاسون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکسالعمل او قیام خودجوش وو، او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالي توپ سره د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. دا بیړۍ سپرلی نه لري. نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د اسرائیلو لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس اکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 مليون په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
د افغان بی سیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی سمې سونه دفتانه لیکي د قطر په غونډه کې د ملا عبدالغنی برادر نه ګډون به د طالبانو ترمنځ اختلافات پسې پراخ کړي. سمیع الله حلیمی تندر له سمکنیو ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې له طالبانو سره د دوشنبې د ورځې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان په واک پسې ګرځي کله به هم سوله ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش څخه پر استولې سمس کې لیکي مشورتي لوی جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. او نصیر احمد له زابل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دی لیکي د شینکۍ د سره غره لاره واورو بنده کړې ده. ازادي راډیو دې زموږ خبر تر چارواکو ورسوي. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. بله خبری مجله لرو ستار فروغ یې وړاندې کوي. او البته ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ سپه دولس